أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. یزنو نن د شروع چهارشنبه ورځ د 1444 هجری لمریز کال د زمري د میاشتې لومړۍ د 1444 هجری قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له 28 او د 2025 میلادي کال د جولای له 23 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خپرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم د نړۍ او سیمې تازه خبرونه درته وړاندې کیږي، بیا یوه سیاسي تبصره اوریدلی شئ چې عنوان یې دی مصر هغه هیواد چې د عربي نړۍ لپاره عبرت شو. د دې وروسته هم بیا د فلسطین د وروستیو حالات او د ملګرو ملتو د اندېښنې څرګندونو په هکله ته مرکه وړاندې کیږي چې دغه مرکه ښاغلي محمد ګلاب توحید یار صاحب سره شوې ده چې د پوهنتون استاد دی. دا دې ورځ بیا د علم تیرور ترنوالاندې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د تلپاتې وګبۍ پروګرام او د ریژې په دې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي پارس ټوډی ډاټا یار سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. ځان یو لنډه دمه کوو بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر کوو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام وکړي د محل خبر نو تا په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان وایي چې د اسرائیلو رژیم برید ته به کلک ځواب ورکړو. ښاغلی متقی وایي چې د اګست په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د جماعت اسلامي امیر وایي چې باید له ایران سره ودرېږي. په غزې له پرون رئیس د سیونستانو په حملو کې 126 فلسطینیان شهیدان شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان وایي چې د اسرائیلو رژیم برید ته به کلک ځواب ورکړو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان ټینګار کړی چې تهران د اسرائیلو د هر ډول نظامي اقدام لپاره چمتو دی. د ایران ولسمشر ښاغلی پزشکیان لال جزیره ټلویزیونی چینل سره په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې د دې هیواد ځواکونه چمتو دي تر څو یو ځل بیا د اسرائیلو رژیم اشغال شوي سیمو ژور ورو باندې برید وکړي. پزشکیان زیاته کړه مونږ د اسرائیلو د هر ډول پوځي اقدام لپاره چمتو یو، ډېر رژیم پر مونږ بریدونه کړي او مونږ په ځواک سره دوی ته سخت ځواب ورکړ. که څه هم دوی خپل تلفات او زیانونه پټوي، هغه ټینګار وکړ اسرائیلو رژیم غوښتل چې د ایران بدون تجزیه او لامینځوړل د بے نظمی او د حکومت د لامینځوړل للارې تر لاسه کړي خو ناکامه شول. شک نشته چې په ایران کې نفوذ شوی دی، خو په دې کې اصل عامل د امریکای ټیکنالوژي او د هغې له وړتیاو څخه ګټه اخیستنه ده. د ایران ولسمشر زیاته کړه، مونږ جګړه نه غواړو خو په اوربند بشپړه تکیه هم نه کوو او په پوره ځواک سره به له خپل ځانه دفاع وکړو. اسرائیلو رژیم زمونږ د بریالیو توغندیزو بریدونو په اړه د هر ډول خبرونو مخه نیسي، خو د دوی د جګړې د مندولو غوښتنه ډېره څخه. هغه وویل ایران نه تسلیم شوی دی او نه به تسلیم شي، دا ټول لپاره روحانه ده. خغلی غریب آبادی ویلی چې د ټریګر میکانیزم د فعالولو لپاره هر ډول هڅه غیر قانونی ده. ایران د اسلامی جمهوریت د حقوقی او نړیوالو چارو مرستیال وزیر خغلی کاظم غریب آبادی ویل چې درې اروپایي هیوادونه قانون حیثیت نه لري، او لکه څنګه چې دوی د برجام لاندې خپلې مهمې ژمنې نه دي پوره کړي، د ټریګر میکانیزم د فعالولو لپاره هر ډول هڅه ناوړه او غیر قانوني بلل کېږي او باید رد شي. خغلی قاسم غریب آبادی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د لوړې کچې په غونډه کې چې د څو اړخیزه کولو او د شخړو د سوله ییز حل له لارې د نړیوالې سولې امنیت ترویج په موضوع د ایران په خاورې د امریکا او سیونیست رژیم د ښکاره تیری پر وړاندې د نړیوالو ادارو د دوه ګونی معیارونو او چوپتیا په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی متقی وایي چې د اګست په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلی چې د راتلونکي اگست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. نوموړي نن د دې وزارت د کلنی راپورټ په موخه جوړ شوي رسنیزې ناستې ته دا خبره کړې ده. امیر خان متقی زیاده کړې ده چې په دې سفر کې به پاکستان سره پر سیاسي، اقتصادي او هغو مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دي. که څه هم متقی په ښکاره د امنیتي اندېښنې خبره تایید نه کړه، خو پاکستان لا هم له افغانستان امنیتي اندېښنې لري. دې اندېښنو په لړ کې کابل ته پاکستان د کورنیو چارو وزیر ښاغلي محسن نقوي سفر و چې له سراج الدین حقاني سره یې وکتل او په دې تړاو یې ورسره خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د خارجه وزیر سفر پاکستانی رسنیو هم د دغه هیواد چارواکو له قوله لا وړاندې تایید کړی چې ټاکل شوی ده د اګست په پای کې د چین، پاکستان او طالبانو ترمنځ درې اړخیزه ناسته هم وشي. د پاکستان د جماعت اسلامي امیر وایي چې باید له ایران سره ودرېږو. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند امیر ښاغلي حافظ نعیم الرحمن له نتنیاهو سره د ټرمپ ملګرتیا په کلکه وغندله، او له سیونیست رژیم سره په جوړ جاړي تړون په نیوکې سره د اسلام آباد حکومت ته په خطاب کې وویل موږ باید همغه راز د ایران له اسلامي جمهوریت سره ودرېږو. د پارس ټریبیون د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند امیر حافظ نعیم الرحمن نن په اسلام آباد کې د ملي پیوستون شورا له مرستیال مشر علامه سید ساجد النقبی لخوا کوربتوب شوي. د فکر په ملي سیمینار کې د وینا په مهال د اسرائیل او امریکایي رژیمونو د تیری پر وړاندې د ایران د پیاوړي غبرګون ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه د امریکا ولسمشر په سیمه کې له سولې او پخلاینې سره لوبې کوي، په داسې حال کې چې هغه د ایران پر وړاندې سیمرست رژیم د تیری ملاتړ کوي او د فلسطینانو د نسل وژنې په دوام کې شریک دی. هغه ویل ټرمپ په غزې، لویدیځې آسیا یا کشمیر کې د سولې په اړه د خبرو کولو په ځای کې نه دی. د امریکا دوه ګونی معیار څرګند دی او موږ باید د مسلمانانو د دښمنانو له تعصب لرونکو سیاستونو دوکا نشو. د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د هیوادونو لخوا د شخړو د سوله ییز حل غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتو امنیت شورا په متفقه توګه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له ټولو هیوادونو غواړي د شخړو د سوله ییز حل میکانیزمونه په مؤثره توګه وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په ګډه د پاکستان لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ چې له غړو هیوادونو غواړي د کشمیر او فلسطین په څیر شخړو د سوله ییز حل لپاره د دې ادارې د پریکړه لیکونو پر مؤثره توګه پلي کولو لپاره ګامونه پور تکړی امنیت شورا د نړیوالې سولې امنیت د ساتنې تر ایجنډې لاندې په جوړه شوې غونډه کې د پریکړلیک په اړه اقدام وکړه. غونډې د اوږدمهاله او ناحل شوې شخړو اندېښمنونکو بهیرونو ته اشاره وکړه چې نړیواله سوله امنیت ګواښي او د هغوی د حل لپاره یې د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. په غزه کې لا پرون رئیس یو سلو شپږ دیرش فلسطینیان شهیدان شوي دي. پارس ټوډی وایي چې خبري سرچینو راپورټ کړی لا پرون رئیس د غزې په تلانګې د سیهوني رژیم په بریدونو کې یو سلو شپږ دیرش فلسطینیان شهیدان شوي دي. د 2023 کال د اکتوبر په اومه اسرائیلي رژیم په دوه اصلي هدفونو سره غزې تلانګې پر ضد جګړه پیل کړه. د حماس غورځنګ له منځه وړل او له دې سیمې د سیونیستي بندیانو بیرته راګرځول خو د دې هدفونو ترلاسه کولو کې پاتې راغلل او مجبور شول چې له حماس غورځنګ سره د بندیانو د تبادلې لپاره یوې موافقه ته ورسي. د 2015 کال د جنوري په 19 د حماس او اسرائیلي رژیم ترمنځ د یوې موافقه پر بنسټ په غزه کې اوربندینګ شو او یو شمېر بندیان هم تبادله شول. پر صورت اسرائیلي رژیم د اوربند خبرو اترو دوهم پړاو ته لا ورداخلي دوه انکار وکړ او د 14 دریم کال مارچ په 19 د 13 د سه شنبې په سهار یې د اوربند شرایطو څخه سرغړونه وکړه او غزې پر ضد خپل پوځي یرغل بیا پیل کړ. د مالیشیا لومړي وزیر په نړۍ غږ وکړ چې په غزې کې د وژنې د بندولو لپاره سملاسي اقدام وکړي. نور ابراهیم خبرداری ورکړ چې د ملکی وګړو د کړاو په وړاندې چوپتیا له انساني وجدان سره خیانت ده. دا پارسړو په وینا د مالیشیا لومړی وزیر انور ابراهیم په یو ویډیو پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی دی ویلي چې موږ په ټولو هغو هیوادونو غږ کوو چې د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د درناوي ادعاګانې کوي چې سملاسي اقدام وکړي او تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره یو غږ پورته کړي. ابراهیم د امریکا ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې لاغو وختل چې د بی هدفه بمباریو د پای ته رسولو د ملکی وګړو د وژلې د بددولو او د بشري مرستو د بې ځنډ رسولو لپاره خپل نفوذ کار واخلي. دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې ډېر لوی دي هیوادونه د غزې د کړکیچ په اړه غیر فعال چلند ته دوام ورکوي. د امریکا د مرستو کمښت د زرګونو افغان ماشومان او ښځو ژوند ګواښي. د افغان رسنیو له راپور سره سم سی ان ان خبری چینل په یونیوی راپورت کې ویلي چې د امریکای د بشری مرستو کمخ په ځانګړي توګه د روغتیا په برخه کې د زرګونو افغان ماشومان او خځو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی او د ایوال روغتیایي نظام د سقوط په درشل کې درولې دی. سی ان ان راپورت کړ چې د شبکې خبريالان د ننګرهار په ولایتي روغتون کې شتون پر مهال دی و یو کلن ماشوم د مړینې شاهدان وو. راپورت وایي چې په دغه طبي مرکز کې د درملو ډاکټرانو او خوړو د نشتوالي له امله د ماشومانو مړینه د پام وړ لوړه شوې ده. دغه راپورت په اساس د ننګرهار ولایتي روغتون ډاکټرانو ویلي چې د امریکا د مرستو له کمیدو وروسته په دغه روغتیایي مرکز کې د ماشومانو د مړینې کچه له 3 to 4% پورې لوړه شوې ده. امریکا خپل یو افغان ژباړن د استوګنې د استازو له درلودلو سره سره نیولې دي. د افغان رسنیو له راپور سره سم امریکا یو افغان ژباړن چې د افغانستان د جګړې په مهال له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې وه د قانوني استوګنې د استادو له درلودلو سره سره نیولې دي او په زندان کې اچولې دي. د روټرس خبري آژانس نن راپورټ کړی چې دغه کس چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې د ضیا په مستعار نوم معرفي شوی طالبان له لوري د ګواښونو له امله له بشري استوګنې ترلاسه کړی وه. د هغه وکیل ویلي چې دا اقدام په داسې حال کې شوی چې ضیا هیڅ ډول جرمي مخینه نه لري. حامد کرزی په کانکور کې د افغان انجونو پر نشټون خواشینی څرګنده کړی. د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی د 1400 کال په کانکور آزمینه کې له لومړۍ تر شپږمې درجه بریالیو حلقانو ته مبارکي ورکړي. دا کرزی په خپل ایکس پاڼه سخته خواشینی څرګنده کړی چې په سکلنی کانکور کې افغان انجونو ته طالبانو د ګډون اجازه نه دا ورکړل شي. احمد کرزی زال بیا د طالبان له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د انجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. په خواني افغان ولسمشر له بهرنیو اړتیاو خلاصون او د هیواد پرمختګ زده کړو ته په اجازه پورې مشروط بللې دي. طالبانو له حکومت دورسته د افغان انجونو پر زده کړو بندیزونه لګولې دي. او رستی خبر دا چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو او بارانونو له امله د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې ده. د پاکستان د بحران مدیریت ادارې ویلي په دغه هیواد کې د جون له شپږویشتمې د جولای تر دوه ویشتمې پورې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړیو شمېر بیا دوه سوه پنځو څلوېښت کسانو ته رسېدلی او ټاپیانو شمېر هم شپږ سوه دوو ته لوړ شوی دی. دغه هیواد د رسندیو د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي چې په یاده موده کې د سیلابونو او بارانونو له امله په خیبر پختون خوا کې نه پنځوس کسان مړه او درې او یا بیا ټپیان شوي دي. سند کې بیا څلور اشته کسان مړه او څلوېښت ټپیان دي. بلوچستان کې شپاړس کسان مړه او څلور ټپیان شوي دي. ګلګیت بلتستان کې درې کسان مړه او څلور ټپیان دي. آزاد کشمیر کې دوه کسان مړه او اته بیا ټپیان دي. دغه راز اسلام آباد کې شپږ کسان مړه او درې هم ټپیان شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د یادو سیلابونو له امله پنځلس تنه هم بې درکه شوي دي. چارواکو ویلي چې د بارانونو له امله مړه شویو کسانو کې درې اتیا نرینه، څلور څلوېښت ښځې او یو سل اتلس ماشومان شامل دي. دغه راز په ټاپیانو کې دوه سوه دوه دېرش نرینه، یو سل اته شپېته ښځې او دوه سوه دوه ماشومان شامل دي. دغه بارانونو له امله اته سوه څلور پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي او دوه سوه اته څاروي هم مړه شوي دي. دا د دې مهال خبر نه.
سیاسی تبصرہ.
مصر هغه هیواد چې د عربي نړۍ لپاره عبرت شو، دا زموږ د سیاسي تفسیر عنوان دی. مصر د دې حقیقت ژوندۍ مثال دی چې له دښمن سره جوړ جاړې نه امنیت راوړي او نه پرمختګ. د مصر تحلیلګر شادی الغزالی خبرداری ورکړی چې اسرائیل ممکنه ده له ایران سره له مقابلې وروسته مصر خپل راتلونکی هدف وټاکي. د اسرائیلي چارواکو لخوا د سینا د نیولو په اړه ویناوې هم دغه هیواد د خپل یهودي متحد له مستقیم ګواښ سره مخامخ کړی دی. د سهونی رژیم لخوا د غزې پر وړاندې د تریو د زیاتوالي او د فلسطینیانو د سینا دښتې ته د اجباري انتقال له پرانو سره مصر د بېساري پوځي چمتووالي مرحلې ته ورداخل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې قاهرې د شلمې پیړۍ په اوږدو کې له فلسطین مسلمانانو او عربانو سره د خیانت او له رژیم سره د همکارۍ له لارې د رفا د لارې په تړلو او د ټونلونو په ویجاړولو سره د غزې په محاصرې او د مقاومت په تاواني کولو کې فعاله ونډه درلوده. مصر د کیمپ ډیوډ د ننګین تړون په لاس لیکولو سره له سیونستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو پرانستله، خو نن یې نه یوازې د عربي نړۍ د مشر په توګه خپل ځای له لاسه ورکړی دی، بلکې د اسرائیلو د خوندي پولو ساتونکي په توګه بدل شوی دی. مصر نن د اقتصادي پرمختګ د ژمنو پر ځای له بې کنټروله ګرانې او انفلیشن، لویو پورونو او د امریکا پر مرستو د تکیې له امله په ستونزو او مشکلاتو کې ګیر دی. د اسرائیلو رژیم سره همکاري نه یوازې سوکالی را نوړه، بلکې قاهره یې د واشنگټن او تل ابیب په جال کې راګی راکړه. اوس چې اسرائیل د سینا صحرا ته سترګې نیولې دي، مصر پوه شوی دی چې په دښمن باور کول کومې پایلې او نتیجې لري. د اسرائیلو چارواکي په ښکارا په سینا ټاپو وزمه کې د لاسوهنې خبرې کوي. هغه پلان چې نه یوازې د مصر حاکمیت نقضوي، بلکې د دې هیواد داخلي ثبات لپاره هم ګواښ او تهدید دی. اوس قاهره مجبوره ده چې د لوړ نظامي لګښتونو په بدل کې خپلې پولې په سینا کې پیاوړې کړي، هماغه پولې چې یو وخت یې د اسرائیلو د خوشحالولو لپاره تړلې وې. نن حتی هغه مصري خارج چې کلونه د حکومتي تبلیغاتو تر اغیز لاندې و، په روښانه توګه ویني چې له اسرائیلو رژیم سره همکاري نه سوله راوړه او نه امنیت، د ساز با سیاستونو پر وړاندې د خلکو د غوسې څپې په زیاتېدو دي او دا ځل قاهره نشي کولی ټوله پړه پر مقاومت واچوي. مصر د دې حقیقت ژوندی مثال دی چې د دښمن سره ساز باز نه امنیت راوړي او نه پرمختګ. نن قاهره باید له هغه اسرائیل وویرېږي چې یو وخت یې د خوشحال لپاره د فلسطینیانو وینې توی کړي. په دې بحراني حالت کې ایران او نور اسلامي هیوادونه باید د فعال ډیپلوماسۍ او اړخیز ملاتړ له لارې د مصر له دولت او خلکو سره مرسته وکړي ترڅو د اسرائیل او لویدیځ له پنجو خلاص شي، اسلامي نړۍ قوي شي، د اقتصادي مرستو امنیتي همکاري پیاوړي کولو او د سیمه ییز اتحاد په جوړولو سره د قاهرې لپاره نوې لاره وټاکي. هغه لاره چې له سیونستي دښمن سره په جوړجاړي نه بلکې پر عزت، خپلواکۍ او د اسلامي امت د آیډیالونو پر بیا احیا کولو ولاړه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت.
د تهران پښتو رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو پیرزوینو مو هرکلی کوم. تاسو به هم خبر یاست چې په دې وروستیو کې په غزه کې بېګناه ملکي وګړي د خوراکي توکو او نورو مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په خاصي ډول د صهیونیست رژیم د پوځیانو له لورې په نخه کې یې وژل کیږي. د دغو قربانیانو ډیره برخه بیا میرمنې او کوچنیان دي. اخوا د صهیونیست رژیم ملاتړې امریکا د خوراکي توکو له ویش څخه د سیاسي موخو لپاره ګټه پورته کوي. اسرائیل او نړیوال ملاتړې په غزه کې د جګړې پای ته رسولو ته ژمن نه دي. بل پلو ملګرو ملتونو په خپل وروستۍ راپور کې د غزې وګړي د نړۍ پر مخ وږي او غزې د رضاکارانو، رسنوالو، کوچنیانو لپاره تر ټولو خطرناکه سیمه بللې ده. دا چې په غزه کې روان حالت ولې بدلون نمومي، د امریکا او اسرائیلو د نورو ملاتړو موخې څه دي، اسلامي هیوادونو ته په شریکه څه کول پکار دي، دا د ته ورته پوښتنې مو د پوهنتون له استاد او چارو شنونکي ښاغلي محمد ګلاب توحیدیار سره شریکې کړي او هغه مو پوښتلی چې مرکې ته یې ستاسو پام را اړوو. ښاغلی محمد ګلاب توحیدیار د پوهنتون سر او چارو شنونکي، اول خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ. غواړم خپل لومړۍ پوښتنه هم وکړم. استاد، ملګرو ملتونو د نړۍ په کچه د غزې وګړي تر ټولو وږي او غزې د رضاکارانو، رسنوالو او ماشومانو لپاره د نړۍ پر مخ نام نسیمه ګڼلې ده. ستاسو باور هم همدا دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شنواری صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. دا خبره سمه ده، ځکه چې د غزې 90% خلک د لوږې، بیکورۍ او جګړې سره مخ دي. د امنیت مفهوم دا دی چې یو انسان باید خوراک، سرپناه، تعلیم او د ژوند لمړني ضرورتونه ولري او ژوند باید خوندي وي. په داسې حال کې چې د غزې هیڅ اوسیدونکي دا شیان نه لري، نو غزه رښتیا هم تر ټولو ناامنه سیمه ده. له شماله تر جنوبه د اسرائیلو بمبار روان دی او خلک بې ځایه کیږي.
مننه. اوسره د اسرائیلو صهیونیست رژیم د غم ملاتړې امریکا د غزې لپاره له بشري مرستو د جګړې د وسیلې په توګه کار اخلي. د مرستو د ویش په بلمه د غزې بېګناه وګړي راغواړي او بیا پرې بریدونه کوي، چې په دې توګه هم سلګونه بېګناه مسلمانان چې ډېری مېرمنې او ماشومان دي شهیدان شو. ستاسو له انده دا د اسرائیلو امریکا د ټولوژنې سیاست نشو ګڼلی؟
دا یوه واضحه ټولوژنه ده، ځکه چې امریکایي شرکت او اسرائیلي پوځ خلک د مرستو په نامه راغواړي او بیا یې وژني. د صهیونیستي رژیم او د هغه د ملاتړو لکه امریکا له لوري د بشري مرستو د کارونې طریقه د بشري حقونو او نړیوالو اصولو ښکاره خلاف ده. دا ډول کړنه چې د مرستو ویش د یوې نظامي حربي په توګه کارول کیږي، په حقیقت کې د جګړې اصولو ته سپکاوی ګڼل کیږي، ځکه مرستې باید بې طرفه، شفافي او بې له شرطه اغیزمنو خلکو ته ورسیږي، نه دا چې د هغوی د راټولولو لپاره لومه ترې جوړه شي او بیا پرې هوایي بمبار وشي. د مرستو رسولو رسمي چینلونه ملګری ملتونه لري، خو امریکا او اسرائیل په ګډه دغه چینلونه هغوی تړلي دي او د پوځي اهدافو د تحقق لپاره د ټولو بشردوستانه قوانینو خلاف د مرستو ویشوي پوځي کمپنۍ ته سپارلې دي او د ملګرو ملتونو اداره هغه منځوي کړې ده. د جنوساید یا نسل وژنې اصطلاح د ملګرو ملتونو لخوا داسې تعریف شوې ده چې کټ مټ پکې د امریکا او اسرائیلو اوسنۍ کړنې راځي. هغه عملونه چې د یوې ځانګړې قومي، مذهبي، نژادي یا ملي ډلې د بشپړ یا یوې برخې د له منځه وړلو په موخه ترسره کیږي، جنوساید بلل کیږي. مثلا د خلکو وژنه هغوی ته بدني یا رواني ضرر ضرر رسول د ژوند داسې شرایط برابرول چې د هغوی د نابودۍ سبب شي. د دې تعریف لمخي د اسرایلو او امریکایانو کړنې جینوساید دی. مونږ وینو چې په دوامدار ډول په غزه کې د ښځو ماشومانو ژورنالیستانو ډاکترانو او رضاکارانو شهیدانول جریان لري. همداراز د روغتونونو خوونځیو او مرستو د ویش مرکزونه بمباریږي او دا ټول د همدې تعریف مصداق دی. خو همدا تعریف چې غربي هیوادونو رامنځته کړی دی بیرته په همدې تعریف ورخیږي. دا نه یوازې دا چې د بشر دوستانه اصولو ښکاره سرغړونه ده بلکې د جینوساید یا نسل وژنه ده. خو دوی ورته ځکه نسل وژنه نه وایي چې د بې دفاع مسلمانانو وینه ده چې بهیږي. امریکا چې ځان د بشري حقونو علمبرداره ګڼي دغو حملو د بندولو توان لري او څو ځلې غزه کې د اوربند مخه په امنیت شورا کې نیولې او ویټو کړې ده او اسرائیلو ته وسلې ورکوي.
مننه استاده. اسرائیل او ملاتړې امریکا او نور هیوادونه اصلا په غزه کې د جګړې پای ته رسولو او سولې او ټیکاو راوستو ته ژمن نه دي. دوی د کومو موخو لپاره دغلته د جګړې اوږدول غواړي؟
ګوري، اسرائیل، امریکا او د اسرائیلو متحد عربي او غربي هیوادونه که څه هم په ښکاره د سولې او اوربند چیغې وهي، خو د عمل له مخې په غزه کې د جګړې پای ته رسول نه غواړي. دا جګړه نه یوازې نظامي اړخ لري بلکې سیاسي، ستراتیژیک، اقتصادي او کلتوري موخې هم لري. لکه غزه کې مقاومت د تل لپاره ماتول او د غزې دایمي اشغال. یو اصلي هدف دا دی چې د حماس او نورو مقاومت کوونکو ډلو نظامي او سیاسي برخې له منځه یوسي تر څو اسرائیل د فلسطین په ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري. د غزي جنگ د دوی له نظره یو وسیله ده، نه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ حل. د جګړې دوام دوی ته دا زمینه برابروي چې د حماس نظامی ځواک په تدریجي ډول له منځه یوسي، خلک ستړي کړي او مقاومت تر فشار او تاثیر لاندې راولي. د فلسطینیانو شړل او داسې منځنی ختیځ رامنځته کول چې د اسرائیلو امریکایانو ګټې پکې خوندي وي. لبل پلوه که وګورو، اسرائیل غواړي د غزې نقشه بیخي بدله کړي. اصلي اوسیدونکي له غزې وشړي او غزه کې يهودي میشځایونه جوړ کړي تر څو د اسرائیلو برخه شي او بیا د لوی اسرائیل پلان تطبیق کړي. دوی د مصر په سینا کې د غزې د اوسیدونکو د ځای په ځای کولو مفکوره هم مطرح کړې ده چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف خو د صهیونیستي پلانونو برخه ده. د جګړې دوام دا هدف اسانه کوي چې دوی ورته ټاکلې دي. بل موخه دوی ترې دا لري چې د انرژي او غازو په سرچینو تسلط حاصل کړي. په غزه کې شاوخوا سیمو کې د طبیعي غازو زیرمې کشف شوې دي. دا طبیعي سرچینې د اسرائیل لپاره اقتصادي اهمیت لري. د جګړې د لارې دوی غواړي چې دا سیمه خالي کړي څو د پانګوالو لپاره زمينه برابره شي. دا یو اقتصادي جګړه هم ده چې هدف د غزې طبیعي منابعو باندې تسلط دی. ترامپ یو وخت په خپلو خبرو کې دې ټکی ته اشاره کړې وه. بل موضوع دا ده چې نتنیاهو او حکومت دا غواړي چې د جګړې په اساس له داخلي ستونزو د خلکو مخ واړوي او دوی محاکمه نشي. د جګړې دوام د اسرائیلو لپاره د داخلي سیاستونو د کنټرول وسیله هم ده. د نتنیاهو حکومت د اداري فساد، نظام بدلون او نور داخلي ستونزو سره مخ دي او اپوزیشن غواړي چې نتنیاهو محاکمه کړي. د غزې جګړې د خلکو توجه له نتنیاهو اړولې ده. همدارز د امریکا او لویدیځ لپاره دا جګړه یو ډول نړیوال سیاست ته د لاسوهنې او سیمه ایزې ایجنډا د تطبیق زمینه برابروي. په همدې ترتیب د وسلو ازموینه او نظامی بازار هم رامنځته شوی دی. د اسرائیل او لویدیځو هیوادونو لپاره د غزې جګړه یو نظامی لابراتوار دی. د نو وسلو ازموینه پکې کیږي. د غزې جګړه د وسلو پلورلو د بازار ازموینې ځای دی. د غرب د وسلو جوړونکو شرکتونو لپاره دا جګړه یو مارکیټینګ دی چې وسلې په واقعي میدان کې استعمال او ننداري ته وړاندې کیږي. او په دې کې بل مهمه خبره دا ده چې د اسلامي نړۍ بی اتفاقی څخه استفاده کول دي. دوی پوهیږي چې اسلامي نړۍ د سیاسي او اقتصادي لحاظ دا متشتته ده، ویشل شوې ده. جګړه اوږدول دوی ته دا موقع ورکوي چې د مسلمانانو ترمنځ شخړې ژورې کړي او فلسطینی مقاومت دا منځوي کړي. هر څومره چې جګړه اوږدیږي هماغومره نړیوال ملاتړ هم کمرنګه کیږي، تر دې چې د سعودي په شمول امارات، کویت او اردن اسرائیلو ته د رواني جګړې یو شمیر مصارف هم ورکوي تر څو چې حماس ور باندې وځپي او حماس مات کړي.
د افغانستان اسلامي امارت د مرستو د ویش پر مهال پر بیګونه وګړو د امریکا او اسرائیلو بریدونه غندلی دي. نور اسلامي هیوادونو ته څه کول پکار دي؟
نور اسلامي هیوادونه کولای شي چې د دې جګړې مخه ونیسي. مثلا سعودي عربستان هغوی تیل ودروي، متحده عربي امارات د اسرائیلو سره اړیکې پرې کړي، کویت هم اقتصادي همکاري بند کړي، او ټول په یوه غږ د اسرائیلو او امریکا سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې ودروي، پوځي اړي یوباسي او واقعي فشار راوړي، نو دا جګړه بندیدلی شي. خو برعکس متاسفانه د سعودي اماراتو، مصر او اردن له لارې اسرائیلو ته د خوراکي توکو او وسلو کاروانونه روان دي او غزه کې پرې ټول وژنه کیږي او اسرائیل لا نور هم تقویه کیږي.
خو ساده غواړم خپله وروستۍ پوښتنه وکړم، پرته له غندلو اعلامي خپرولو ملګري ملتونه د غزې مسلمانانو پر وړاندې نور کوم مسؤلیت هم لري او ساسو لاندې باید څه وکړي؟
ملګري ملتونه د غرب په مشرۍ د نړیوال لیبرالیزم یا نړیوال لیبرال نظام د دوی ساتونکو ګرځیدلی دي. متاسفانه اوس خپل رول د امریکا او د هغوی د متحدینو د ساتنې لپاره لوبوي. کدو یو غواړي نو په رښتینی معنا دا جګړه درولی شي او په کار ده چې ځینې نقطو ته پاملرنه وکړي. د بیلګې په ډول د نسل وژنې رسمي تحقیق او اسنادو راټولول ملګري ملتونه باید د اسرائیلی جنرالانو، چارواکو او د هغوی ملاتړ کوونکو ته د جنگی جرمونو دوسیې پرانیزي. جنگی مجرمین باید محاکمه کړي تر څو د جګړې مخه ونیول شي. بل دا چې سیاسي فشار زیات کړي، عمومي اسمبلی باید ویټو څخه خلاصي، اعلامي پریکړه لیکونه او بندیزونه تصویب کړي چې د غزي محاصره پای ته ورسیږي او د جګړې د بندیدو لپاره دایمي اوربند یقیني کړي. په اسرائیلي مشرانو او د حکومت د سخت اقتصادي، سیاسي او پوځي بندیزونه ولګوي تر څو دوی جګړه بند کړي. بل دا چې بشری مرستې او دوامدار ملاتړ د ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو له لارې باید دوامدار او بېطرفه بشری مرستې تنظیم شي چې د خوراکي توکو، درملو او روغتیایي امکاناتو اسانه رسول یقیني کړي. خو متاسفانه دوی اوس دا په ډیره کمه کچه ترسره کوي. او بل مهمه خبره دا ده چې د اشغال د ختمولو لپاره واضح دریز ملګری ملتونه باید د فلسطین د اشغال د پای ته رسولو او د دوه دولتونو د حل لپاره پریکند دریز خپل کړي، نه دا چې په اسرائیلو د نیوکه ورتیا هم نه لري. کدا سی وی بیا خو ملګری ملتونه بیخي اغیزمن نه دي او نړیوال نظم به د دوی د بیکفایتۍ لامل سخت ګډوډ شي.
د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو د دې مرکې لپاره بل شوی وخت هم دومرو. بیا چې د بل موضوع مل مسر ساسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. لته سو خاغلو اجازه غواړو. هر چیرې چې اس خات او آباد وسی.
د پوهې ترور قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. یو ځل بیا د خبرونه په دغه برخه کې زفاطمی لخبل محترم امکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې د پوهې د ترورولو د جنایت په باب تاسو ته معلومات درکړو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې رین ایرانی ساینس پوهان په شپه ورځې کوششونو سره د سولیزو علمي او ټکنالوژیکو پرمختګونو په لور حرکت کوي، امریکا او سهونیس رژیم په بندیزونو او ټیرور سره د علم پر خلاف کره جګړه پیل کړې ده. په دغه خپرونه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د علمي وتلي څیرې ډاکټر محمد رضا صدیقی صابر د ژوندانه او شهادت په باب در سره خبرې کوو، کوم چې د حکومتي ټیروریزم په پایله کې قرباني شو. د داسې یو جنایت کیسه چې نه یوازې ایران بلکې د ټول بشریت ضمیر لړزوي. په دې وروستیو کلونو کې امریکا او سهونیس رژیم د مختلفو اوزارونو من جمله یو انخیزو بندیزونو او د ایرانی ساینس پوهانو په ټیرور کولو سره د ایران د سولهییز اټومي پروګرام د بندولو کوشش کړی دی. دا اقدامات نه یوازې د ایران د ملي واکمنۍ او د نړیوالو حقوقو څرګنده خلاف ورزي بلل کیږي، بلکې د انساني او اخلاقي له پلوه په سختو ټکو سره غندل کیږي. هم هیڅ یو هیواد حق نه لري چې په چرټي پلمو سره د یوه ولس ساینس پوهان بایکاټ کړي او یا یې هم په شهادت ورسوي.
د اسرائیل او امریکا له لوري د ایراني ساینس پوهانو بایکاټ د هغو یو اړخیزو او غیر قانوني اقداماتو یوه بیلګه ده چې د ملګرو ملتونو له اجازې پرته ترسره کیږي. دا بندیزونه یوازې د دې ساینس پوهانو په شخصي ژوند او مسلکي فعالیتونو اثر نه ږدي، بلکې د هغوی بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتونو د بنیاد لیک له مخې اقتصادي او علمي بندیزونه یوازې باید د امنیت شورا په پخلی سره ولګول شي. په داسې حال کې چې امریکا او اسرائیل په خپل سري توګه د خپلو سیاسي موخو لپاره بندیزونه لګوي، دا بندیزونه تر اوسه پورې د ایران د علمي پرمختګ په درولو بریالي شوي نه دي، خو د ایران د ټکنالوژیکي وړتیاو څخه د دښمن د ویرې ښودنه کوي. ایرانی ساینس پوهان د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر څارنې لاندې فعالیت کوي او له اټومي پروتوکولونو څخه هیڅ ډول سرغړونه کړی نه ده. په دې خاطر په هغوی باندې بایکاټ یوازې په ایران باندې د سیاسي فشار د راوستلو لپاره یوه پلمه ده.
پیرو قدرمن اوریدونکو، تر هغه وحشیانه کار د ایران ساینس پوهانو ټیرور کول دي. د ماجی شهریاری، داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن او محسن پهریزاده په شان د ساینس پوهانو ټیرور کول په تیرو کلونو کې د سهونیست رژیم د حکومتي ټیروریزم ښکاره بیلګې دي. په ایران باندې د 2015 میلادي کال د جون په میاشته کې د سهونیست رژیم په غیر انساني او غیر قانوني ارغل کې هم د پریدو نباسي، عبدالحمید منوچهر، سید امیر حسین فقیهی، احمد رضا ذوالفقاری، محمد مهدی تهرانچی او محمد رضا صدیقی صابر په شمول نور ساینسپوهان هم په مستقیمه توګه د اسرائیلو لخوا په نښه شول او هغوی په شهادت ورسیدل. دا جنایتونه نه یوازې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي بلل کیږي، بلکې د بشري حقوقو د کنوینشنونو له مخې د بشریت پر خلاف جنایت او جنګي جنایت هم بلل کیږي. سهونیست رژیم په ځلونو په ښکاره توګه په دې ټیرورونو باندې اعتراف کړی دی. احوته له دغو ټیرورونو څخه په یادونې سره نور ایراني ساینسپوهانې هم ګوښلي دي. دا په داسې حال کې دي چې د نړیوالو قوانینو له مخې په هر ډول حالاتو کې په عامو وګړو او ساینسپوهانو باندې برین ممنوع ګرځول شوی دی. لا بده مرغه نړیواله ټولنه د دې جنایتونو په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ارګانونو په شان سازمانونه که څه هم کله ناکله په سمبولیکو توګه یوازې د دې اقداماتو په تشو غندنو بسنه کوي، لیکن د جنایت د عاملینو د سزا کولو لپاره هیڅ عملي اقدام نه ترسره کوي. دغه چوپتیا په یو ډول سره سهونیست رژیم امریکا ته د ټیرورونو دوام ته هڅونه ورکړې ده.
د ایران اسلامي جمهوریت حق لري چې د امریکا او اسرائیلو د دولتي تروریزم په وړاندې له خپلو ساینس پوهانو څخه دفاع وکړي. د علمي مرکزونو د امنیت پیاوړتیا په نړیوالو ټولنو کې د دې جنایت په عاملینو قانوني دعوه او د دفاعي وړتیاو مضبوطوالی نه یوازې یو مشروع بلکې یو ضروري چاره ده. ایران همداشان باید په نړیوالو محکمو کې د حقوقي دوستیو په جوړولو سره د دغو ترورونو عاملین او آمرین د جنگی جنایتکارانو په توګه معرفي کړي. د اسرائیلو او د امریکا له لورې د ایران د اټومي ساینس پوهانو ترور او بایکاټ یو پلان شوی جنایت او د بشري حقوقو او نړیوالو حقوقو څرګنده سرغړونه ده. هیڅ یو هیواد حق نه لري چې په چټي د ګانو سره د یو بل هیواد ساینس پوهان په نښه کړي. نړیواله ټولنه نشي کولای له دې نه زیات د داشان ښکاره جنایاتو په وړاندې چوپتیا غوره کړي او اوس د دې وخت رارسېدلی چې نړیوال ارګانونه په ښکاره او زغرده توګه د سهیونیستي رژیم دولتي تروریزم وغندي او د ایران د ولس په خوا کې ودرېږي. داسې یوه ولس چې په مقاومت او درېدنې سره په زلونو ښودلې ده چې ترور او بندیز هیڅکله د علم او پرمختګ په لاره کې خنډ ګرځېدلی نه شي. د بېګناه ساینس پوهانو او د هغوی د کورنیو وینه د اوسنۍ زمانې د جنایتکارانو له لاسونو د روښانه سند په توګه بهیږي. په داسې یوه نړۍ کې چې له بشري حقوقو د دفاع چیغې وهل کیږي، څنګه د ایراني ماشومانو او ساینس پوهانو شهادت د غربیانو له چوپتیا سره مخامخ کیږي؟ که دا شان جنایتونه د اسرائیلو نه ما سوا د یو بل هیواد له لورې په ایران نه بلکې په یو بل ملک باندې ترسره شوی وای، بیا به هم نړیوال سازمانونه دا شان چوبه خوله پاته شوی واز؟ آیا د یوه ایرانی ماشوم ژوند د یوه غربي وګړي په اندازه ارزښت؟
ډیرو قدرمنو اورېدونکو، ډاکټر محمد رضا صدیقی صابر یو تر ټولو وتلی ایرانی ساینس پوه دی چې د خپل عمر زیاته موده یې د ایران د اټومي سوله ییزو پروګرامونو د پرمختګ لپاره کارولې ده. هغه د ایران په ډیرو ټکنالوژیکو او علمي پروژو کې ګډون درلود او د یوه متخصص او د ژمن استاد په توګه پیژندل کیږي او د هغه علمي فعالیتونو او څیړنو د ایران د علمي اهدافو په پرمختګ کې مهم رول درلودلی. د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې په 23 نیټه په ایران باندې د سهیونیست رژیم یرغل سره هممهاله د دغه ایرانی ساینس پوه چې د سهیونیست رژیم په ټیرور لیست کې شامل و بمبار شو، چې له امله د هغه ولس کلن زوی حمید رضا په شهادت ورسېد او خپله ډاکټر محمد رضا صدیقی صابر بچ پاتې شو. حمید رضا یوه اونۍ وروسته د ایران په شمال کې په استانه اشرافیه سیمه کې ښخ شو. د هغه پلار ډاکټر محمد رضا چې د خپل زوی د ښخولو په مراسمو کې د حضور لپاره یادې سیمې ته ورغلی او د شپې پر مهال د خسر په کور کې پاتې شوی و، بیا ځلې د سهیونیست رژیم د جنګي الوتکو لخوا په نښه شو. د اسرائیل رژیم جنګي جیټانو د شپې په یوې بجې باندې د هغه د خسر پر کور باندې درنې بمبارۍ وکړې، چې له کابله د ښځو ماشومانو په شمول په کور کې ټول مېشت کسان په شهادت ورسېدل.
ډاکټر صدیقی صابر د ایران د اټومي سوله ییز پروګرام له ستنو څخه بلل کېدل. د هغه نوم د اسرائیلو او د امریکا لخوا په تور نړیوال لیست کې شامل شوی و، خو هغه هم د شهید فخریزاده، احمد روشن او نورو شهید شویو ساینسپوهانو په شان د خپل هیواد له ملاتړه لاس وانخیسته او د خپل عمر تر وروستۍ سلګۍ پورې د دښمن د ګواښونو په وړاندې تسلیم نه شو. دښمن دا ځلې نه یوازې یو ساینس پو بلکې یو پلار، یو خاوند او د هغه بېګناه ماشومان یې په شهادت ورسول. دغه معزز شهید د خپل کورنۍ سره یو ځای د سهیونیستي رژیم او د امریکا د دسیسو ښکار شو. دا د یوه کس ترور نه بلکې د یوې بېګناه کورنۍ عامم وژنه وه، داسې کورنۍ چې له خپل ټاټوبي سره له مینې ما سوا بله ګناه نه درلوده. دا ډاکټر صدیقی صابر او د هغه د کورنۍ شهادت د ایران د ولس په زړه باندې داغ پرېښوده. موږ هیڅکله د هغوی قاتلین نه بخشو او نه هیرو.
ډیرو قدر من اوریدونکو، لیکن تاریخ دا ثابته کړې ده چې د ساینس پوهانو ټیرور نه یوازې د ایران د پرمختګ مخنیوی نه دی کړی، بلکې د ایران د ولس اراده یې نوره هم پسې پیاوړې کړې ده. د ډاکټر صدیق صابر او د هغه د مظلومې کورنۍ وینه په ځمکه نه پاتې کیږي. نن سبا ایرانی ځوانان دغو شهیدانو ته په کتو سره له مخکې څخه زیات د علم او ټکنالوژیا د پرمختګ لپاره کوشش کوي. نړیوال جنایتکاران داسې فکر کوي چې د ډاکټر صدیقی صابر او د هغه د کورنۍ په ټیرور کولو سره کولی شي د ایران د اټومي پرمختګ مخه ونیسي، لیکن تاریخ په ځلونو ثابته کړې ده چې په دې لاره کې هر یو کس له شهادت سره زرګونه نور علمي سرتیري میدان ته وردانګي. د هغوی ټیرورونه نه یوازې د ایران د پرمختګ مخه نه شي نیولی، بلکې د ملي ارادې د لا مثبتیا لامل هم ګرځېدلی شي.
سهونیستي رژیم او د هغه امریکایي اربابانو کله چې په علمي ډګر کې له ایران سره په مقابله کې ناکامه کیږي، ترور ته مخه کوي. هغوی پوهیږي چې ایرانی ساینس پوهان د ایران د پرمختګ او د پراختیا بنیادي لامل دي، خو په دې نه پوهیږي چې هر یو شهید ساینس پوه زرګونو نور ایرانی ځوانان دي دې لارې ته هڅوي. نو نن ورځ د ډاکټر صدیقی صابر شاګردان قسم کړی دی چې د خپل استاد لارې ته به دوام ورکړي. د وینې هر یو څاڅکه چې په مځکه کې بهیږي د مقاومت په تخم بدلیږي. ایرانی ځوانان ثابته کړې ده چې ترور نه یوازې هغوی نه ویروي، بلکې د هغوی اراده نوره هم پیاوړې کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، امریکا او اسرائیل باید پوه شي چې بندیزونه د ایران د پرمختګ مخه نه شي نیولی. ټیرورونه زموږ د ساینسپوهانو اراده سوسته نه ده کړې. ګواښونو د ایران ولس له خپلې لارې او اهدافو څخه پښیمانه نه دی کړی. د تیرو کلونو په پرتله به د ایران د پرمختګ او پراختیا پروګرامونه په لا زیاتې چټکتیا سره مخته لاړ شي. د ایران تر ټولو پرمختللې ټکنالوژیا بڼه اخلي او مخکېنۍ ټکنالوژیا به پراختیا ومومي، تر څو ایران له هر وخت څخه زیات پرمختګ وکړي. موږ په ایران کې زده کړي دي چې شهادت د لارې پای نه، بلکې د یوه لوی حرکت پیل دی. زموږ ساینسپوهان له ویرې پرته خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي، او د دې ټاټوبي غیرتمند ځوانان به د شهیدانو لارې ته دوام ورکړي. سلام دی په ډاکټر صدیقی صابر، سلام دی د هغه په مېرمنې او ماشومانو، سلام دی په پټالو په ټولو هغو ایرانی ساینسپوهانو چې د عزت په لاره کې ځانونه یې قربان کړل. د شهیدانو وینه د راتلونکي نسلونو د لارې څراغ ګرځي.
عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفه او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي، خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Surat Ali Imran aya 83 mpaka 85.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lam aslama man fis sama
وَمَا